درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی د آزادی رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم لومړی د دې سات خبرونه واورئ چین او پاکستان موافقه وکړه چې د دوو هیوادونو اقتصادي دهلیز افغانستان ته وغځیږي دا موافقه چین ته د طالبانو د بندونو چارو وزیر امیر خان متقی له سفر سره هممهاله وشوه متقی د درو هیوادونو په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره پیکینګ ته تللی دی د درې هیوادونو د بندونو چارو وزیرانو نن همداراز د سیمې د سولې ثبات او پرمختګ لپاره پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ په سمنګان ولایت کې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکی وایي چې د ډبرو سکرو په یوه کان کې د چاودنې له امله و کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي په سمنګان ولایت کې د طالبانو د والی ویندوی حشمت الله رحماني نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا پیښه تېره شپه د کوز د رئیس صف ولسوالۍ د ګولا کلي په کان کې شوې ده هغه زیاته کړه چې د قربانیانو مړي د ماین له تونل څخه ایستل شوي او د هغوی کورنیو ته سپارل شوي دي رحماني د پیښې د علت په اړه څه ونه ویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي د هغو افغانانو په لیش کې ځنډ چې د امریکا له پوځ سره یې مرسته کړې د پخوانیو امنیتي ارزونو د بیا کتنې له کبله دی هغه دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د زرګونو افغانانو د برخلیک په اړه د سناتورې جین شاهین د پوښتنو په ځواب کې وکړې له 2021 کال راهیسې تر 200,000 زیات افغانان امریکا ته تللي خو لسګونو زره لا هم په درېمګړو هیوادونو کې منتظر دي د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د شوانزی بسته چیرمه په چاودنه کې د دوو کوچنیانو په ګډون 15 تنه وشل شوي او 15 دیش نور ټپیان دي د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر په یو بیان کې ویلي چې چاودنه نن د خوستار سیمې رخشان هوټل ته نږدې وشوه تر اوسه پورې هیڅ کس یا ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی خو په تیرو وختونو کې بلوس بلتون غوښتونکو ډلو په بلوچستان کې د وسله والو بریدونو او بمي چاودنو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی او CNN د څو امریکایي چارواکو په قول راپور ورکړی چې نوی معلومات ښیي اسرائیل د ایران پر اتمي تاسیساتو د احتمالي برید لپاره چمتووالی نیسي خو لا هم روښانه نه ده چې وروستۍ پریکړه شوې او که نه ده په دې راپور کې چې د سې شنبې په ماښام خپور شو زیاته شوې چې امریکا داسې معلومات ترلاسه کړي چې ښیي تل ابیب په پوځي چمتووالی بوخت دی حتی په داسې حال کې چې د ټرمپ اداره د تهران سره د ډیپلوماتیک تړون په لټه کې ده امریکایي او اسرائیلي چارواکو تر اوسه په رسمي ډول د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي زموږ غږ له آزادی رادیو اوري په پاکستان کې منتظر افغان کډوال د خپل وضعیت په اړه د امریکا د بدلوي چار وزیر د څرګندونو هرکلی کوي د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي افغانستان د لکونو کډوالو راستنېدو ته چمتووالی نه لري کډوال وایي
دوی چې راغلي او هغه تم چې کومې ګټلې هغه هم ټټلې دلته کې چې راغلي او د کار روزګار ته زمينه نشته
د یونما مشه د افغانستان د وضعیت شکیدو لپاره د سیمه ایزو هڅو ملاتړ وکړ نن د فرهنګي تنوع نړیواله ورځ ده ځینې ژباړه هم د فرهنګي تعامل لپاره اغیزمنه وسیله بولي
موږ په دې باندې بلخه نتیجې ته ورسېدو توافق مو کړ چې تاسو ورور باندې دې دې بل دې کړ
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان پناه غوښتون کې چې متحدو ایالاتونو ته د تګ کیسونه لري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د تازه څرګندونو د هرکلی پترس کې وای د محل په پاکستان کې له جدي ستونزو او ناڅرګند حالت سره مخامخ دي دوی وایي هیلمند دي چې امریکا ته د افغان کډوالو د لیږد ځنډول شوی بهیر ژر تر ژره بیرته پیل شي د امریکا د بندنیو چارو وزیر ویلي چې هغه هیواد ته په شرایطو د برابر برو افغانانو د لیش په اړه پرمختګ ډیر ژر اعلان شي په ورته وخت کې په متحده ایالاتونو کې د افغان کډوالو یو مدافع بنسټ افغان ایواک د امریکا کانګرس ته په یو پرانیستي لیک د بودیجې په اړه په ناسته کې د افغان کډوالو وضعیت د لوبړیتوب ورکولو غوښتنه کړې ده د دې موضوع جزئیات ووري
د امریکا سره په شرایطو د برابر افغان کډوالو د انتقال په اړه د هیواد د بهرنیو چارو وزیر له تازه څرګندونو وروسته په پاکستان کې میشته شمیر افغان په ناغښتون کې وایي هیلمند چې دا بهیر ژر تر ژره پیل شي. دوی وایي دا محل په پاکستان کې له جدي ستونزو او ناڅرګند حالت سره مخ دي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشته افغان په ناغښتون کې چې خبره یې په کیس کې ورسره دوه اولادونه او میرمن هم شامل دي او نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم په راپور کې خبر شي. ازادي راډیو ته وویل
زما پیټو کیس دی او دا د امریکای وزارت خارجه چې پرون خبره کړې ده نو موږ د دې اقدام ورکلای کو او خدای دې وکړي چې دا پروسه زر تر زر پیل شي ځکه موږ دلته ډیرو مشکلاتو سره مخ یو. د پولیسو مشکلات دي، د ویزو مشکلات دي او دا چې بیرته افغانستان ته ډیپورت شو دا مشکلات دي.
په اسلام آباد کې میشته یو بل افغان چې د متحده ایالاتو ته د عیسوي په نوم کیس لري د غږ د بدلون او نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ده په ګډون سلګونه نور افغانان دا مهال له پاکستانه د ډیپورټ له ګواښ سره مخ دي.
دلته دوه دوه نیم کاله درې کاله کېږي خلک پراته دي، اقتصادي مشکلات دي، کار روزګار نشته ده او هغه خلک چې ویزې نه لري د ډیپورټ له خطر سره مخ دي. روزمره پاکستانی پولیس ځای په ځای په خارګوټو ګرځي، افغانان نیسي، ډیپورټ کوي او دا عموما هغه خلک دي چې په هلته ورته په کابل کې لوی مشکلاتو سره مخ کېدونکي خلک دي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته تر بیا ځلې رسیدو وروسته د روان کال په جنورۍ کې د یو ځانګړي اجرایي فرمان په ترڅ کې امریکا ته په شرایطو د برابرو افغان په ناغښتونکو د ورتګ مخه ونیوله. سپینې ماڼۍ ویلي وو چې په دې برخه کې لا نورې امنیتي څېړنې ته اړتیا ده. د ولسمشر ټرمپ دې اقدام هغه افغانان ډیر اندېښمن کړل چې امریکا ته د تګ او هلته د بیا میشتېدنې کې څونه لري. خو تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو ریوبی ویلي متحده ایالاتو ته په شرایطو برابرو افغانانو د انتقال پروسه نه ده تړل شوې او په دې اړه پرمختګ به ډیر ژر اعلان شي. نوموړي سې شنبه د مۍ شلمه د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو ته وویل چې امریکا ته د هغو افغانانو د انتقال په پروسه کې چې د امریکا له پوځ سره مرسته کړې ځنډ د پخوانیو امنیتي ارزونو د بیا کتنې او امنیتي اندېښنو له کبله رامنځته شوې وو. مارکو روبیو په دې برخه کې سوزي ومنلې خو وی ویل یو څه ګډوډي لدی عمل ده چې آیا د ویزو ترتای دروسته په شرایطو برابر دغه کسان باید امریکا ته خپل سفر په خپل تنظیم کړي او کده دوی لګښت امریکا د حکومت په غاړه ده. دا په داسې حال کې ده چې په متحده ایالاتو کې د افغان کډوالو یو مدافع بنسټ افغاني واک د امریکا کانګرس ته په یو پرانستي لیک کې د بودیجې په اړه په ناسه کې د افغان کډوالو وضعیت ته د لومړیتوب ورکولو غوښتنه کړې. په لیک کې راغلي چې په افغانستان کې له 202,000 څخه ډیر او د پاکستان په ګډون د نړۍ په داوی هیوادونو کې لزګونه زره نور کسان چې امریکا ته دراته کې سونه لري په ناسرګند شرایطو کې ژوند کوي. دغه بنسټ مخ کې هم په دیاړه ورته اندیښنی او غوښتنې مطرح کړې دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي او د یونما مشي روزوا اوتنبایوا په ترمیز خبري ناشته کې د افغانستان د وضعیت د شوالي لپاره د سیمه ایزو هڅو د ملاتړ غوښتنه وکړه. یونما پرون په یو پیغام کې چې په ایکسپانه کې خبر شوی د نوموړي په حواله لیکلي چې د سیمه هیوادونو د افغانستان د وضعیت د شکول لپاره مهمه او د پام وړ اقدامات کړي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مالیه او اداري مرستيال هم په دې ناسته کې په خپل وینا کې له هیوادونو او نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د دوی حکومت دی د یو باوري شریک په توګه ومني. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي شنن کوي چې هیڅ سیواد یا نړیوال سازمان نشي کولای له هغه لوري سره چې نړیوال مشروعیت او رسمیت نه لري نړیوال حقوقي تړون یا قرارداد لاسلیک کړي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې وبري.
په داسې حال کې چې لګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو پروسه په ګړندیتوب سره روانه ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر ویلي افغانستان چمتو نه دی چې راستنېدونکي کډوال ومني. په هغه راپور کې چې د سې شنبې په ورځ د مې شلمه د ملګرو ملتونو د ریلیف په نوم ویبپاڼه باندې خپور شوی، یو ان ایچ سی آر د نړیوالو مرستو اندېښمن کمښت ته په پام په افغانستان کې بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي په داسې حال کې چې سږ کال د زیانمنونکو خلکو اړتیاوو پوره کولو لپاره 214 میلیونه ډالر ته اړتیا ده. تر اوسه پورې د دې بودیجې یوازې 25% چمتو شوی. په راپور کې راغلي چې د 2023 کال له سپتمبر راهیسې له 3 میلیونو څخه ډیر افغان کډوال له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه شوي. شوی دی، خو د بودیجې د سخت کمښت لامل د افغانانو سره د مرستې لپاره د دې ادارې ظرفیت مخ په کمیدو دی. یونیچسیار ویلي بودیجوي محدودیتونو ملګري ملتونه دې تاړ کړي چې په سرحدونو کې د راستنېدونکو لپاره نغدي مرسته اوه ځله کمه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې څخه د دوامداره سیاسي او مالي ملاتړ غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې چې په وروستیو کې ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران د افغان کډوالو د جبري ایستلو پروسه تیزه کړې. له دغو هیوادونو څخه ستانه شوي یو شمېر کډوال وایي چې له سختو ستونزو سره مخ دي او د بیړنۍ بشري مرستې غوښتنه کوي. له پاکستانه ستون شوی یو کډوال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل لیران یو ډیپورت شوی افغان چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي په کور دننه د خپل ستونزو په اړه وویل افغانستان افغانان کاری زمینه نه ده برابره. هر سجر حل شي. پاکستان له 2023 کال راهیسې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړې. د یونیسیار د راپور له مخې له هغه وخت راهیسې له 1 میلیون څخه ډیر افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. پاکستان د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې له دې هیواده د افغان طبیعت یا ای سی سی کارت لرونکو کډوالو د ایستلو اعلان وکړ چې د یونیسیار د معلوماتو له مخې د اپریل له لومړۍ د مې تر 14مې 1,680,000 څخه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي. دغه راز ایران په تیرو 2 کلونو کې په 100,000 بیا اسناد افغانان نیولي او بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د اړیکو کمشنرۍ د راپور له مخې د روان کال له پیل څخه د مې تر 14مې پورې په ټولیزه توګه 15,000 څخه ډیر افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي. په 2020 کال کې وخت د طالبانو تر بیا ځل رسیدو وروسته یو زیات شمیر افغانان له خپل هیواد ووتل او ډیری ګاونډي هیوادونو پاکستان او ایران ته کډوال شول. دا کډوالو په وار وار ویلي په کور دننه د نجونو په زده کړو بندیز او پراخه اقتصادي ستونزو کډوالۍ تاړ کړي دي، خو اوس د نورو ستونزو ترڅنګ دوی د اخراج له خطر او نامعلوم راتلونکي سره مخ دي.
په راپور کې مو د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنري په قول واوریدل چې د افغانانو اقتصادي وضعیت خراب دی او دغه هیواد د راستنو شویو کډوالو د منلو امکانات کم دي. لبل خو په دې بل راپور کې به واوري چې د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړي استاذ او د یونما مشر روزوا او تنبایوا وایي چې د افغانستان د وضعیت په شکولو کې د سیمې د هیوادونو هڅې رول لري او دای ملاتړ کوي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشیر وزاتون بایوا د افغانستان د وضعیت د ښه والي لپاره د سیمې سو هڅو د ملاتړ پر اړتیا ټینګار کړی دی. یونما سه‌شنبه په یو پیغام کې چې په خپل ایکس پاڼه یې خپور کړی لیکلي چې نوموړي دا څرګندونې په پاکستان کې د منځنۍ او جنوبي آسیا د نښلولو په تړاو د ترمز خبرو په نوم ناسته کې کړې دي. په پیغام کې وړاندې راغلي چې د سیمې هیوادونو د افغانستان د وضعیت د ښه والي لپاره د پام وړ هڅې کړې دي او دا هڅې باید په رسمیت وپیژندل شي او ملاتړ یې وشي. دغه ناسته د مې له 19مې تر 21مې نیټې پورې په پاکستان کې د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو د استازو په ګډون د پاکستان د اړوندو دولتي بنسټونو سره تړلې د ستراتیژیکو او سیمیزو مطالعاتو د موسسې لخوا جوړه شوې ده. د دغه ناستې موخه د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک پر بنسټ د منځنۍ او جنوبي آسیا نښلول او د سیمیزو همکاریو پیاوړتیا ښودل شوې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مالیه او اداري مرستیال محمد نعیم په دې ناسته کې له هیوادونو او نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د طالبانو حکومت دې یو باوري شریک په توګه ومني او د زیربناو په برخه کې د پانګونې ظرفیت جوړونې او د افغانانو د اقتصادي سوکالۍ د لوړولو په برخه کې د اغیزمنه همکاري وکړي. د نوموړي د وینا په متن کې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په ایکس پاڼه خپور شوی دغه شان نقلي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي او هغوی له نورو هم ورته تمه لري چې دغه هیواد د اتصال، ترانزیت، سوداګریزو او فرهنګي همکاریو د بستر په توګه وکاروي. نوموړي اوس پاکستان سره ګډو پروژو ته هم اشاره کړې چې د اورګاډي پټلۍ جوړول، د برېښنا لیږد او د انرژي او کرنې په برخو کې د میلیاردونو ډالرو پانګونه پکې شامله ده. خو یو شمېر شنونکي وایي تر کومه چې یو حکومت نړیوال رسمیت او مشروعیت ونه لري، هیڅ هیواد یا نړیوال بنسټ نشي کولای ورسره نړیوال حقوقي تړون یا قرارداد لاسلیک کړي. د نړیوالو اړیکو شنونکي او د امریکا د وسکانسین پوهنتون استاد نجیب آزاد آزادی راډیو ته وویل چې ډېری هیوادونه خپل ګټې په پام کې نیسي او کله ناکله د تړونونو د لاسلیک لپاره نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي. نوموړی زیاتوي چې د اساسي قانون نشتوالی یو بل مهم خنډ دی چې له امله یې د دغه هیواد خلک نشي کولی له دې ډول لویو تړونونو بشپړه استفاده وکړي.
کله چې یو سیاسي ساختار اساسی قانون ونه لري، د اساسی قانون پرانا کې عرفي قوانینونه نه وي، نو هغه خو د دغه سستر راکړ ورکړ لپاره هیڅ ډول پالیسی او ستراتیجی نه لري. نو کله چې دغه سستر قراردادونه د لپاره ستر پروژو د لپاره ستراتیجی نه وي، ځکه د قانون وجود نه لري، نو د خلکو وضعیت به څنګه تغیر شي، خلکو ته به څنګه ګټه ورسیږي؟ البته دا به ممکن ځینې افراد ته ډېره ګټه وي، ځینې د طالبانو ځینې افراد به شتمن کړي، خو تر دې هاخوا چې قانون نشته نو د افغانستان عام ولس ته به ګټه ونه رسیږي.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو شنونکی نصرت الله وفا په دې باور دی چې تر کومه طالبان د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت ونه پیژندل شي، د دوی هڅې به د پراختیا او ثبات لپاره بې پایلې وي.
مخکې له دې هم د طالبانو د حکومت مشرانو ورته سفرونه ولیدنې کړي وي او ورته ژمنې هم کړي وي، خو اصلي موضوع دا ده تر کومه چې د طالبانو اداره د نړۍ لخوا مشروعیت او اعتبار ترلاسه نه کړي، موږ نشو کولی د افغانستان د اقتصادي او سیاسي پرمختګ او ثبات شاهدان واوسو.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت داسې مهال د نړیوال او سیمه ییز ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي چې لا یې هم د نړیوالې ټولنې اساسي شرطونه نه دي پوره کړي. نړیواله ټولنه ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت به هغه مهال په رسمیت وپیژني چې حکومت یې ټول ګډونه وي، د زده کړو او کار په ګډون د نجونو او ښځو حقونه خوندي کړي، دغه شان د بشر حقونه هم خوندي او د بیان د ازادۍ په ګډون ټولې اساسي ازادي خلکو ته ورکړي. د طالبانو حکومت دا کوي چې د ښځو د حقونو په ګډون د بشر حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او حکومت یې هم ټول ګډونه دی، خو د دوی دا وي ډېری افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسول
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
مخکمو د ملګرو ملاتو د هغه اندیشتې په اړه راپور واورید چې افغانستان د لکونو کډوالو منلو ته چمتووالی نه لري. یو شمیر افغان کډوال ماشومان چې له پاکستان د استلو پر مهال خپل کورنۍ جلا شوی وي له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دغه وضعیت سخت اندیشمن کړی دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملاتو د ماشومانو وحشي صندوق یونیسف ویلي چې له پاکستان د تورخم له لارې په ستنېدونکو کې کډوالو کې شاوخوا 40 سلنه ماشومان دي چې ځینې خپل کورنۍ څخه جلا شوی دي.
نه کلن شفیولا چې څمو د وړاندې د پاکستانی پولیسو لوري ونی ول شو خپل کورنۍ جلا افغانستان ته ستون کړل شو، هغه اوس مهال په ننګرهار کې لوی کورنۍ سره اوسیږي. نوموړي نن دوشنبه د مې 15 ازادي راډیو ته وویل چې کورنۍ په پاکستان کې پاتې ده او داله کورنۍ لري له سختو ستونزو سره مخ دي. نوموړي وویل غواړي چې خپل کورنۍ سره بیرته یو ځای شي.
بازار ته مو وتلی و، بازار کنی ولا دوه ورځې هلته تېر کړو، حاجي کیم کې بیا موږ رپورټ وکړو، هغه ته موږ راغلو افغانستان کې، پلاره ما پاکستان ته پاتې.
عبدالله چې په پاکستان کې د ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرلو په ورسته کې خپل کورنۍ پرته افغانستان ته استول شوی، وایي چې تازه یو اوخې چې سوار لس کال عمر لري هم خپل کورنۍ پرته پاکستان له هوا د استل او اوس دواړه په افغانستان کې له کورنۍ پرته له سخت ستونزو سره مخ دي.
یو بیا د هغه را ریپورت کړل، هغه تقریبا د غسبار لس کال د چاره ده، مور او پلار او ورونه ټول هدا دي چاره غوند دي، د ګرځي د مشکرا کله یو قرباني دي، یو ورځ دوه ورځې یو کله یو ورځ بل کور کې ولا کې ډوډۍ نه، دا ډوډۍ په چا کړه په زړور زړه نه شي خوړلې.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې پرون د مې په څلورمه د ملګرو ملتونو د ماشومان وچی صندوق یونیسف راپور ورکړ چې د تورخم لاري هر ورځ زرګون افغانان خپل هیواد ته ستنیږي چې شاوخوا 40% ماشومان دي. یونیسف ویلی چې په دوی کې ډیری خپل کورنۍ خو یو شمیر له کورنۍ او پالونکو پرته راستنول کیږي. په راپور کې راغلی هغه افغان کډوال چې د تورخم پولې تر رسیدي ډیری پریشان خفه او لمړنۍ توکو ته بیړنۍ اړتیا لري. یونیسف دوه اونۍ وړاندې ویلي و چې په تیرو اتو میاشتو کې د بیرته ستنېدو په بهیر کې 202 ماشومان له خپل کورنۍ څخه جلا شوي او خو دغه صندوق په مرسته بیرته خپل کورنۍ سره یو ځای شوي. د ادارې ویلي و چې په دې موده کې له پاکستان د وستل شوي افغان کډوالو نږدې 2/3 برخې ماشومان په ورته وخت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچسیار د یک شنبه په ورځ په خپل ایکسپانه په یو بیان کې اعلان کړی چې په 13 اپریل میاشت کې 2,50,000 افغان کډوال په خورا سختو شرایطو کې خپل هیواد ته راستانه شوي دي. په بیان کې دا هم ویل شوي چې په راستنو شویو افغانانو کې هغه ښځې او نجونې هم شامل دي چې د نجونو او ښځو پر تعلیم، کار او د تګ راتګ پر ازادۍ او د لګیدلو محدودیتونو له کبله له ناڅرګندې راتلونکي سره مخامخ دي. یو شمېر ستنې شوي کورنۍ وایي چې اوس مهال په افغانستان کې له خراب اقتصادي وضعیت سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو بنسټونو نه غواړي چې ژر تر ژره ورسره مرستې وشي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
azadiradio.org یا azadiradio.com زمشت وی پانه پته ده. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه هم په مستقیم ډول واوري، هم سبچوي باندې واوري او هم مطالبه او خبرونه ولولي. په نننۍ نړۍ کې چې ملتونه ولسونه او کلتورونه یو له بل سره نږدې شوي، فرهنګي تنوع یو ضروري اړتیا او ارزښت ګڼل کیږي. یو شمېر افغان لیکوال او کرکټونکي د یوې ژبې له ادبیاتو بلې ته ژباړه او پرې څېړنه هم د فرهنګي تنوع او رنګارنګۍ په برخه کې مهمه بولي. دوی وایي د انسانانو د فکري، ژبني او کلتوري تعامل لپاره باید ژباړه او پرې څېړنه وشي، ځکه چې دا ډېر مهم کارونه دي چې د مختلفو کلتورونو ترمنځ د تفاهم، زغم او درناوي فضا رامنځته کوي. نن د مې 20مه د فرهنګي تنوع نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت دا راپور واوري.
د بیلابیلو ژبو له ادبیاتو ژباړې او پرې څېړنې لوستونکو ته دا امکان برابروي چې یو د بل فرهنګي ارزښتونو، نږدېوالي او توپیرونو، ژبنیو جوړښتونو او لیکنیزو سبکونو خبر شي او په ترڅ کې نږدېوالی او متقابل درک رامنځته شي چې په ټوله کې د فرهنګي تنوع یا رنګارنګۍ له ترویج سره مرسته کوي. که څه هم په افغانستان کې څو لسیزو سیاستونو د خلکو ترمنځ کرښې ایستلې او فرهنګي تنوع یې تر یو بریده اغېزمنه کړې، خو یو شمېر فرهنګي بنسټونو افغان لیکوالو او کره کتونکو هڅه کړې چې په ادبي حوزه کې د ژباړې او څېړنې په وسیله په دې برخه کې رغونکي ګامونه پورته کړي. لیکوال، شاعر او کره کتونکي ګلنور بهمن د فرهنګي تنوع په برخه کې د ادبي ژباړې او څېړنې د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ترجمه فقط تبدیل واژه‌ها نه، تبدیل کلمات
ژباړه یوازې د کلمو او جملو بدلول نه دي، بلکې د خلکو د ذهنیتونو او زړونو ترمنځ د اړیکو د پل رامنځته کول او د خلکو د فکرونو نږدې کول دي. کله چې خلک یو د بل آثار لولي، یو بل ښه پیژني او ترمنځ یې درناوی زیاتیږي، او دا د دې سبب کیږي چې زموږ خلک سره ملګري شي او تفاهم ته ورسیږي. په عین حال کې باید په افغانستان کې د ادبیاتو، فرهنګ او نورو ژانرونو په برخه کې د تولید شویو آثارو په اړه څېړنه وکړو.
که څنګه په افغانستان کې د دریو ژبو له ادبیات او یا هم له رسمي ژبو د ژبو ته د ژباړې په برخه کې کم کار شوی دی، خو له فارسي دری ژبې پښتو او برعکس له پښتو دری ژبې ته ګڼو لیکوالو ژباړه کړې ده. له دوی څخه یو لیکوال او شاعر علمګل سهر دی چې له فارسي دری ژبې یو څو آثار پښتو ته ژباړلي دي. نوموړي د دغو آثارو او په دې برخه چې څنګه یې دې موضوع ته پام شو، ازادي راډیو ته یې وویل:
شامک صاحب دوه ناول دي، یو جنا ترمن لاندې دي، ترنتو اوخ کې
بل د دویندر لیوان یو وخت کې یو غونډه وکړه د افغانستان لیکوالو موږ په دې باندې بلاخره نتیجې ته ورسېدو توافق هم وکړ چې زموږ له ژبو نه متاسفانه په وروستیو کلونو کې لیک سره زموږ ټولنې سره لرې شوی وي او د ډیرو کتابونو نه د یوې ژبې او بلې ژبې لوستونکي خبر نه و یا یې نه و لوستي او یا ورته مشکله وه بیا داسې توافق وکړ چې باید اساس وباسلې وي ژبې بلې ژبې ته.
کیسه لیکوال واحد رفیع هم په دې برخه کې د خپل کار په اړه وایي.
مرحوم نصیر احمد احمدی یک کتاب از ما را په پښتو ترجمه کرد.
مرحوم نصیر احمد احمدی زما یو کتاب په پښتو ژباړه ده او ما برعکس دغه یو کتاب په دری ژباړو. دا څوک ترمنځ یو شخصي کار وو او کابل کې دا کتابونه خپاره شول.
ما یک کار شخصي بود او تر کابل منتشر شو.
یو شمیره دیبان او کرکتون کې بیا د فرهنګي تنوع په برخه کې د ژباړې ترڅنګ د ادبي څېړنې په مهم مالی هم ټینګار کوي. وای دا دواړه کلتوري او انساني ارزښتونه سره نښلوي. دوی ټینګار کوي چې د ژباړې او څېړنې پر بنسټ ملتونه کولی شي له یو بل سره د کلتوري اړیکو یوه رڼا، عادلانه او پر درناوي ولاړه اړیکه ولري. د فارسی دری ژبې لیکوال، شاعر او مخکې په البیروني پوهنتون کې استاد مجیب مهرداد هغه څوک دی چې په پښتو لنډیو یې څېړنه کړې. ښاغلی مهرداد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د لنډیو له لارې د پښتنو له کلتور او فرهنګ سره ښه آشنا کېدلی شو.
تمام ابعاد روح جمعی پښتون ها را آدم میتونه در لنډه
لنډه یو کې کولای شو د پښتون د روح ټول اړخونه وګورم. ځکه زما په ان لنډه یو ډول ادبي ډول ډیر د اهمیت وړ دی. خو له بده مرغه دا شعر ډیر ناپی جندل پاتې دی. تلی ویلی چې یو فولکلوریک ژانر دی. په داسې حال کې چې موږ اړتیا لرو د دې شعر په اړه ډېرې څېړنې وکړو. د ټولنپوهنې لاړخه، د ارواپوهنې لاړخه، د وګړو د پېژندنې لاړخه او د خپل پېژندنې لاړخه له هر کولای شو
کتاب ها درباره لنده نوشته شود.
کته هم افغان لیکوال او شاعران وای په دې برخه کې خپل هڅې کړي. خو یو شمیر فرهنګي فعالان بیا وای په دې ورستیو کې په افغانستان کې د ملي فرهنګي بنسټونو پر رنګېدو سره دا امکان کم شوی دی. دوی د فرهنګي رنګارنګۍ په برخه کې د کلتوري بنسټونو او ټولنو رول مهم ګڼي. لیکوال، شاعر او څېړونکي عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل
پوخوا د دغو ژبو ترمنځ فرهنګي راکړه ورکړه، ادبي راکړه ورکړه ډیره وه. یو شمیر ملي بنسټونه فعال وو چې په هغو کې د ټولو ژبو او د ادبیاتو ترمنځ د فرهنګي راکړې ورکړې او یو بل سره د ادغام او یو د بل د پیاوړي کولو لپاره د افکارو د تبادلې امکاناتو لکه د لیکوالو انجمن، د افغانستان د علومو اکاډمۍ، پوهنتونونه او داسې نور. په وروستیو کې دغسې ملي نهادونه په تیره بیا د لیکوالو انجمن او نور دغسې اتحادیې له منځه لاړې او دغه امکان کم شو.
په افغانستان کې د لیکوالو ټولنې ترڅنګ بل هغه لوی چتر چې د افغانستان د بیلابیلو ژبو لیکوالي تر لاندې راټول و د افغانستان د قلم ټولنه وه. دا ټولنه په 2006 کال کې په کابل کې جوړه شوه چې د بیلابیلو ژبو د ادبیاتو څنګ یې درلودې او د افغانستان په څو ژبو فارسي، دری، پښتو، ازبکي، پشه یي او نورو یې کتابونه هم خپاره کړي دي. که څه هم د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه بنسټ هم په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړي، خو په جرمني کې بیا یوه څانګه فعاله ده چې مسؤلین یې دا کوي چې د اروپا په کچه د افغان لیکوالو او شاعرانو ترمنځ د فرهنګي تنوع او رنګارنګۍ په برخه کې خپل رول لوبولی دی. د دغه ټولنې مشر عبدالغفور ابرام ازادي راډیو ته وویل
دا چې فرهنګي تنوع کولی شي د انسانانو ترمنځ متقابل درناوی پیدا کړي او د ګډ فرهنګ درلودونکي یوه ټولنه رامنځته کړي، د افغانستان د قلم ټولنې د جرمني څنګ په اروپا کې په ځانګړي ډول جرمني کې بیلابیل پروګرامونه جوړ کړي او دا لړۍ دغه شان روانه ده.
افغان لیکوال او کرکتون کې وایي ژباړه او پر علمي څېړنه د فرهنګي تنوع د ودې، درک او بقا مهم بنسټونه دي. دا دواړه موږ ته دا فرصت راکوي چې له یو بل سره انساني، کلتوري او فکري اړیکې ټینګې کړو، اختلاف وزغمو او ګډ انسانیت ته درناوی وکړو. نن د 21مه د فرهنګي تنوع یا رنګارنګۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2021 زیږدیز کال کې د یونسکو لخوا د فرهنګي تنوع د نړیوالې اعلامیې تر تصویب وروسته په 2022 کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ لخوا ونومول. نومول شو. د دې ورځې د منځلو هدف د فرهنګي تنوع او رنگارنګي درناوی او د سولې او دوامدار پرمختګ په موخه د بیلابیلو ملتونو ولسونو او کلتورونو ترمنځ د خبرو اترو او تفاهم دود پراخیدل دي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت